سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کو. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاد سمیر کابلوف ویلي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د تاس خبري اجانس د راپور پر بنسټ نن د مسکو فارمټ په ناسته کې سمیر کابلوف د خبرې د افغانستان په اړه کړي. د کابلوف په خبره روسي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له شتون څخه اندېښمن لري چې د غسیمه د مرکزی اسیا هیوادونو سره شریکه پوله لري. نن مسکو د افغانستان په اړه د وی ناستې کوربه دی چې طالبان نه دی وربلل شوی. د طالبان حکومت چارواکو ویلي وو د سیناستو ته د افغانستان نه بلل د روسیې او طالبانو اړیکو باندې منفي اغیز وکړي. د مسکو فارمټ د تیر کال په نسخه کې طالبان ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ نسخه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغزستان، قزاقستان او روسیې استازو ګډون کړی دی. دوالر پر امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي او ناوړه بشري ناورین رامنځته کېدو د امریکا ملي امنیت له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارو مشرانو پرون د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته د خپل ارزونو د وړاندې کولو پر مهال دغه اندېښنې شریکې کړې دي. دغه مشرانو په افغانستان کې د خراسان څنګه داعش ډلې روسي بریدونو ته اشاره ویلي. دوی ویل لري چې دغه ډلې د خپل بریدونو لمن پراخ نه کړي. ترنګ د امریکای چارواکو اندېښنه خوده ده چې اوس مهال له افغانستان د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. طالب چارواکو تر اوسه د امریکا د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د تخار په مرکز تعلقانو کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوې ماین له کبله وه او په رینجر کې موټر کاملا تخریب شوی چې په موټر کې سپرو طالب وسلوال ته هم مرګ شوپله وخت ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبان د امنیتي قوماندانۍ ویاند عبدالمتین صافي د تعلقانو ښار د ښاروالۍ محکمې ریاست نږدې چاودنې خبره تایید کړې ده. خو وایي چې چاته پکې مرګ شوپله نه ده وخت. بل خوا د طالبانو په کنټرول کې بختر ولتی اجانس په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړی چې د هرات په دولسمه ناحیه کې په عملیاتو کې د داعش 15 غړي وشل دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی. یوی باوري سرچینې چې نو غوښتل مې واخیستل شي روټرز خبري اجانس ته ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او ناټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید یو اوکراینی هوایي مدافع سیستم له خوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شي او د اندېښنې رامنځته شو چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډي هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و. او د چک جمهوریت قانون جوړونکو له یو داسې پریکړه لیک څخه مطلب کړی دی چې د روسي حاکم نظام ترهګر بلل دی. دا پریکړه لیک تر اوسه د یو سل نه ویشت مثبت رایو څوار لس منفي رایو په ترلاسه کول سره تصویب شو. دغه پریکړه لیک د اوکراین هغه څلور سیمې چې د ټول پښتون لارې روسي سره هیل حق شوي دي غندلې دي. د اروپا شورا پارلماني اسمبلی تر میاشت داسې پریکړه لیک تصویب کړی و چې د روسي حاکم نظام پکې یو ترهګریز نظام معرفي شوی و. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښتي. د چولې امریکا اوس هم له افغانستان د ګواښ او خطر پیښودو ته اندېښمنه ده. وړاندې په خبرونه کې به درته په راپور کې ولرو. طالب چارواکو د آی سی سی چارواکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې چې د یو لړ اصولو په رڼا کې به د افغان ښځو د کرکټ لوبډله بیرته جوړه کړي. دا چې دا لوبډله به بیرته څنګه جوړیږي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. په کونړ کې ځوانان د کاري زمینې د برابرولو غوښتنه کړې ده.
کار او کسب نو دا موسسات دي، کارونه دي چې دا مسلمانان بیکاره دي. دا ځوانان موږ ځي پردي وطنو کې کار کوي او بل خواته ځي، دلته کارونه پیدا شي.
د دې موضوع بشپړ راپور به درته وړاندې په خبرونه کې ولرو. روزګان کې د فوټبال غورلیک سیالۍ پای ته ورسېدې. میوند تلان د دې سیالۍ یو قهرمان لوبډله شوې ده.
میوند فوټبال لوبډله ستاسو ویني د قهرمان لوهې تر شا ولاړ دي.
د دې موضوع بشپړ راپور به هم درته وړاندې خبرونه کې ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مو وړاندې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنۍ امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو ته د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګرۍ مرکز مشر کریستین ابیساید د امریکا د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې ته ویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیساید د کمیټې ته ویل دا سکاري چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوسمهال په کمزوري دریست کې ده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یاد کمیټې ته ویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د خبره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګونو سره مخ دي. د دې په خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګری ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډیر اندېښمن کړی یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لوري په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویند ذبیح‌الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به یې هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاچ ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روس له هغه چې د کرکټ نړیوال شورا ICC وویل د دې شورا د افغانستان کاري ډلې په دوحه کې د طالبانو حکومت لاستاسو سره لیدلې دي او هغه ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د یو لړ اصولو په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډله جوړولو ملاتړ کوي. اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي دوی د ICC ته ویلي چې د نارینه وو له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم پراتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته تایید کړ چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاري ډلې لغړو سره په لیدنه کې هغه ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د خزو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو پر وړاندې کې پریکړه وشي. ښاغلی شاهین دا خبره په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته وکړه. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د څار او راپور ورکولو کاري ډلې د دې شورا په ناسته کې ویلي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د کرکټ بورډ لاستازو سره کتلی چې هغوی ورسره په افغانستان کې د یو لړ اصولو پر رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړي. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کاري ډلې مشر عمران خواجه کرکنفوی پانډي ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي له توپیر پرته ټولو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې شته ننګونو ته په اشاره سره ویلي چې له افغان کرکټ بورډ سره په ګډه د دې ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. د ښاغلي خواجه په وینا د افغانستان لپاره جوړه شوې کاري ډله د طالبانو حکومت او کرکټ بورډ لخوا شوې ژمنې څاري او په اړه به یې د کرکټ نړیوالې شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان په افغانستان کې د ښځینه کرکټ لوبډلې د جوړولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کرکټ لوبغاړي رویا سمیم چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځینه کرکټ لوبډلې جوړول یو خیال دی.
تصور څخه لري خبره ده که آی سی سی فشار هم راوړي طالبانو کې اجازه ورکولای اول به انجنونو ته اجازه ورکړي وای چې خوانځي او د تلیوې کرکټ خو لوی خبره ده. زه فکر نه کوم چې طالبان دې اجازه ورکړي کې اجازه هم ورکړي یو سمبولیک څه به وي.
دا شاید یو څه سمبولیک پوشه.
اغلی سمیم د غشنو ویل دا یو ریدل دي چې احتمال لري له افغانستان څخه بهر د افغانستان د خزینه او کرکټ لوبډله جوړ شي، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعا پاړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د 2000 کال په نومبر کې لپینځه وشتو خزینه لوبغاړو سره تړون وکړ چې د افغانستان د خزو په جوړیدون کې ملي لوبډله کې باید لوبیدلې وای، خو د 2021 کال په اگست کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دا کار ونه شو. د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی یو شرط دا دی چې باید د خزو لوبډلې هم ولري، خو دا مهال افغانستان د دې شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا داسې محل په افغانستان کې د خزو د کرکټ لوبډلې جوړېدو تمه لري چې طالبانو له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې، خزې له کاره منع کړي، له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز لګولی او په خپله تازه پریکړه کې یې خزې پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ هم منع کړي دي.
د لغمان ولایت پالیشنګ لوسالی کې د 55 میلیون افغانۍ په لګښت د دوو کانالونو او سربندونو د بنسټ د برکې خدل شوې ده. د یادو سربندونو د جوړولو او کانالونو لا ترمیم وروسته به شاوخوا لس رجیب ځمکه خړوب شي. اوس مهال په دغه کانالونو کې په لسګونه بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د لغمان ولایت د والی ویان ملا سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل د علیشنګ ولسوالۍ د شمرام او د میا صاحب د دیرې د سربندونو جوړولو او د کانالونو د ترمیم چارې پیل شوې. ټول لګښتې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي چې 55 میلیون افغانۍ کېږي. د هغه په خبره چې په دواړو سربندونو او ویلو کې هر ورځ 600 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د کار بشپړېدو سره به شاوخوا 10000 جری بزمکه خړوب شي. د سیمې اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې خپل زمکو ته د اوبو رسولو ترڅنګ ورته د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
ازل حمدین د چکزایو د شمارام نه مخکې د دینه منګ ټول وزګار کار او قسم نو داته د موسساتي کارونه دي. اصل پسلو کې منګ ته کارونه پیدا کیږي ان شاء الله. صدا مسلمانان بیکار دي، دا ځوانان منګ ازي پر دې وطنو کې کار کوي او بل خوا ته ځي. دلته کارونه پیدا شي چې منګ دلته کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو.
خو یو شمیر کسان بیا وایي د زړو کانالونو او سربندونو له ترمیم خلکو ته لږه ګټه رسیږي. حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې پراخو دښتو ته نوې ویالي او کانالونه پورته کړي څو هغه خړوب او د کرکلي وړ وګرځي او هیواد مو د غلې دانې له درکه نورو ته له سوال کولو خلاص شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس به هم یوه نړیوالې مسلې ته تم شو. یوه باوري سرچینه چنه غوښتل مې واخیستل چې روټرز خبرې ژوند سوې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او نټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید د یو اوکرایني هوایي مدافع سیستم له خوا شوې دی. له دغه توغندیز برید روسه چې دوه تنه پکې وژل شول د اندېښنه رامنځته شوې ده چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګوندي هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و. نن د نټو غړو هیوادونو په یو بیرنی غونډه راغښتې و د چې په دغه غونډه کې څه ویل شوې دي جزئیات په اسد لودین چې همدا شپه په سټډیو کې را سره دی را سره شریک کړستلی مشه.
ډیره مننه فریده جانې. د ناتو غونډه د اروپا په وخت لاس بجې پیل شوې په بروکسل کې، یعنی شاوخوا 2 ساعته وړاندې دغه غونډه پیل شوې. د غونډې د ګډونوالو د خبرو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی، خو رويټرز اژانس او ځینو نورو لویدیځ اژانسونو د ځینو ګډونوالو د خبرو غټه کې خبر کړي. لدې ډلې د جرمني استازي ویلي چې د ناتو نننې غونډه د دغه سازمان د سلورمې ماده پر اساس نه ده جوړه شوې. البته سهار کې ویل کېدل چې دوی به وضعیت د ناتو د سازمان د سلورمې ماده لمخې وارزوي. په هغه ماده کې راغلي که د ناتو هر غړي هیواد ته ګواښ پیښیږي امنیتي یا هم د خپلواکۍ تر پښتنې لاندې راځي، د ناتو نور غړي هیوادونه په اړه هر ډول اندېښنې څرګندولای شي. خو اوس داسې ښکاري چې د ناتو غونډه له دغه مادې نه بهر جوړه شوې ده. دغه بیړنۍ غونډه وروسته به معلومه شي چې دوی کومې نتیجې ته سره رسیږي. اما د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تر دغه غونډې مخکې ویلي هغه دوه توغندي چې پر پولند لګیدلې د اوکراین دفاعي توغندي دي نه د روسیې. رويټرز خبري اجانس په ناتو کې د یوې سرچینې په حواله نن دغه خبره داسې مهال کړي چې د ناتو د غړو هیوادونو استازي په همدې تړاو بروکسل کې وی بیړنۍ غونډه کې جرګه شوې دي. تر دې وړاندې هم جو بایدن ویلي و داسې نه کاری چې دغه توغندی دی چې د پولان په ختیځ کې دوه تنه وجلی له روسیې توغول شوی وي. د پولان په ختیځ کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري پرون سه شنبه دوه توغندی ولګیدل او داسې وانګیرل شو چې ګواکې روسی پوځیانو توغولی دي. د پولان چارواکو ویلي دوی د توغندیو د ترنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی لومړی ځل دی چې د اغیزو له کبله د ناتو په یو غړي هیواد کې دوه تنه وجل کیږي. د روسیې دفاع وزارت هم تر دې مخکې هغه راپورونه بیا رد کړي چې ګواکې د دوی پوځیانو د پر پولند توغندي وشتوي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دوی د اوکراین او پولند پولې ته نږدې هیڅ هدف نه دی پنهخه کړی. په خبرپاڼه کې راغلي دغه ډول راپورونه د دې لپاره ورکول کیږي چې وضعیت لا کړکېچن کی. روسیې ویلي پر پولند لګیدل توغندیو لپاره شونه داسې ښکاری چې دا د اوکراین د هوایی دفاع اس 300 ډوله توغندي دي. د پولند په ختیځ کې د سه شنبه پورې تر هغه وروسته دوه توغندي و چاو دیدل چې روسیې د اوکراین یو شمیر سیمې په توغندیو وویشته. د اوکراین چارواکو ویلي د دوی پاوز توانیدل چې په دفاعي مزایلو د روسیې یو شمیر توغندي شانډ کړي. د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو تر نننې بیړنې غونډې مخکې د امریکا ولسمشر ویل چې دوی او ناتو باول وګوري چې څه پیښ شوي بیا به ورته خبرګون وخی. خو د پولند بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي توغندي د اوکراین له پولیس 5 کیلومتره واټن کې د دوی د هیواد دننه د پرزیدو پر کلی لګیدلې. د پولند ولسمشر اندري دودا ویلي دا ښکاری چې توغول شوی توغندي د روسیې دی. خو نوموړي ویلي دا معلومه نه ده چې چا توغولي. په هر حال موضوع لا هم کار نه ده. توغندي لګیدلې د پولند په ختیځ کې 14 شوی د ناتو د غړو هیوادونو اندېښنې پارول شوی. خو دا چې رښتیا څه پیښ شوی، توغندي چا توغولي او د توغندیو بڼه څه و، دا به څېړنې معلومه کړي چې اوس د پولند د چارواکو پر مهال څېړنې روانې دي.
ډېر مننه کور مودان اسد الدین و چې د ناتو د غړو هیوادونو د بیړنۍ غونډې په اړه جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو چارواکو ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي، خو ولې د نړیوالو لپاره دغه شرایط د منلو نه دي او تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني. په دې تفصیلي راپور کې مو د افغانستان له ګاونډیو د سیمو نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو حکومت اړیکو ته خلنده کتنه کړی ده.
نو چامونیت هم ستا، ولس هم ستا، او جغرافیه هم ستا، نو دیمو حکومت آغا شرایط طول پرکردی دی چی باید پر رسمیت و پیزندن سی.
ده طالبانو ده حکومت بحرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تینگار که ویچه ده ایو نظام ده پر رسمیت پیجندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیه، قلمرو، ولس او امنیت چی لازم ده پرکردی او باید پر رسمیت و پیجندل شی. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسېدو 15 میاشتې پوره شوې په رسمیت وپېژني. هغې مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د پر رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغې حد کې دی چې په افغانستان کې پر روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. کړي ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د پر رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد اودیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت ته رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل و خارج کې نو هغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پېژني، جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له پر رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څنګه په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هیوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول، هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي، او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخ لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغه هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پیژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پیژندلو پر دې سربیره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی، او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 70% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پښتنه دا چې د وډی ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان گاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو د ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لوېدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان گاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خلو کې ډوب دي او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
گاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کیږي د ناتو پراس کې امریکا او جاپان په مالي او هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستي پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د دې لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی، تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي ده د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بې ساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پو ودیر صافی
چوکه اته خالی وای بهتره ده دا د نړیوال ټولنې د غړو هغه متناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یوه په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېدا او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لوري به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لوري د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې مکتوز له انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډیر مایوسه کړی و او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نمونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژنده دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امنه سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاد زمیر کابلوف ویلي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د تاس خبري اژانس راپور پر بنسټ نن د مسکو فارمټ په نسته کې زمیر کابلوف ته خبرې د افغانستان په اړه کړي دي. د کابلوف په خبره روسي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لښتونه ځکه اندېښمن لري چې دغه سیمه د مرکزی آسیا هیوادونو سره شریکه پوله لري. نن مسکو د افغانستان په اړه د ویناستې کوربه دی چې طالبان ندي ورپلل شوي. د طالب حکومت چارواکو ویلي داسې ناسته د افغانستان نه بلل بعد او طالبانو لیکو باندې منفی اغیز وکړي. د مسکو فرمټ د تیر کال په ناسته کې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ ناسته کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسي استازو ګډون کړی دی. دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د تاوتریخوالي او ناوړه بشري ناورین رامنځته کېدو د امریکا ملي امنیت له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارو مشرانو پرون د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال د اندېښنې شریکې کړې دي. دغه مشرانو په افغانستان کې د خراسان څنګه د داعش ډلې وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي دي. دوی ویره لري چې دغه ډله د خپلو بریدونو لمن پراخنه کړي. همدارنګه د امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې اوس مهال افغانستان د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. طالب چارواکو تر اوسه د امریکا د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و افغانستان اوس د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه ده. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د تخار په مرکز طالقان کې د طالبانو پر یو رنجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوې منډه کبله وه او په رنجر موټر او رنجر موټر پکې کاملا تخریب شوی دی چې په موټر کې سپرو طالب په سوالات هم مرکوب لوخته ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالمتین ساپی د طالقان ښار د خاري محکمې ریاست ته نږدې د چاودنې خبره تایید کړې، خو وایي چې هغه پکې مرکوب نه ده وخته. بل خوا د طالبانو په کنټرول کې بختره دولتي خبري اژانس په هرات کې طالبان د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړي چې د هرات په 12 کې په عملیاتو کې د داعش 15 غړي وژل دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یوی باوري سرچینې چې نه غوښتل مې واخیستل شي، روټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او نټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید د یو اوکرینی هوایي مدافع سیستم لخوا شوې دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شو، دا اندېښنه رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډي هیوادونو ته ونه غځول شي. روسیې بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و او د چک جمهوریت قانون جوړونکو له یوې داسې پریکړه لیک څخه ملاتړ کړی دی چې د روسي حاکم نظام متره غره په لیدي. دا پریکړه لیک اتیروس د 1.9 مثبت او 14 منفي راي په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دغه پریکړه لیک د اوکرين هغه څلور سیمې چې د ټول پختن لارې روسي اسرائیل حق شوې دي غندلې دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي. ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشی کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو لوی فعال او د پی ټی ایم لغړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله. اعظم الیاس خان انصاری د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریدم. تاسو په تورخم دروازه کې د یو افغاني میرمن سره زورجته یا بی عزتۍ سوې دی، نو د دې پر ځای چې زموږ شوز سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بی عزتۍ کوي، نو شکردار چې په خپل هیواد کې په شری حجاب کې د دوی پر مخ د شونځي دروازې را خلاصې کړو. د شوز پر مخ عبدالت شزینه ډاکټرانې موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علوم ته پرمختګ ورکو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او موږ شزي په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشران څخه دا غوښتنه ده چې نور د شونځي د نورو شوزو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زحمت تر کوم، هله لرم چې دغه یو پیغام شیر کړي، نور د خدای په لیاز دغه مهاجرینو او دغه بارډر غم وخري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپل اوشتم مریض يم د تداوی لپاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې آل جوړ کړي دي چې پاکستانی ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه و هاسې کوه، هغه را بارډر پاسه کوه واپس یې کوه. د ماته 2000 راکه، ماته 5000 راکه، ماته 1000 راکه، زه جاړو. نو ډیر په تکلیف مسلمانان، ډیر په عذاب دي سیاساري مؤمنان مریضان. نو دا مې د دې څخه دغه هیلو خواهش دي چې دغه د خدای په لیاز دغه کارونه م کوي، د دغه شانو مخنیوي ونیسي او دغه خلکو سره خبرې وکړي، په دغه لار کې آسان چا ویراول کده کده هر سکره هم ورڅخه دی واپس یې و هي ټکې به سچ وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ دا ټول عمر هم دغه شان حال له افغانان ته پاکستانین به هیڅ د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دې خانه په لګ پرېښلو یو څه گزاره به کوله، اوس امارات کې خو دې خو خپل حکومت دی چې څه کوي هغه کولای شي، او دا حکومت هیڅ په قصه کې نه ده پوسې نه کوي چې دا افغانان دي، د خاورې بچیان دي. د انسانیت په سترګو ورته نه دی وګوري او نه ورته هغه ګوري. زما خپل د سترګو حال دی، زما ترو مریض و، د کینسر مریض دی، مرۍ خرابه ده، دې زګې نه واړه واخواته او دیو می اجازه راکړه. هلته چې کله واړه پاکستانی فوجیانو راته ویل دا دې پورمه کې دغه ده، تاسو دا بیرته ایسته واړه. مونږ چې بیرته را واړه بس مونږ یې ووهلو، دیو مو ووهلو او بې عزتي را لوکړه او مریض یې ګډ وډ ووهه. نو دغه زما د سترګو لیدلی حال دی، او دا یوه ورځ نه ده، هره ورځ دا کار کېږي. هغې نه وروسته بیا مې یو شل ورځې بعد هم بیا کوشش شروع کړه، واسطې او پیسې او اخوا دیخوا. نو اوس یې را لاړولی ده، تره مې اوس هم پاکستان کې ده، او دغه حال دی زمونږ. الله دې رحم وکړي. نو سلام علیکم.
السلام علیکم، وسدام خان یم د پاک افغان بارډر چمنسه. نه د ټوله ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه زما د کابل کې، او زه د طالبانو صدا خواست کوم چې پر دا بارډر باندې د سرونه واچي. دا به څنګه حال دی؟ دا د پاکستاني چارواکو سره دې خبره وکړي کښېدنی. دا طالبان هلته وایي چې وایي ښځې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي. دا پاکستاني چارواکي نارینه جونه واپس کړي او ښځې ایله کې دورې. هغه په شپو ورکي، په دوو شپو هم ورکي، په درو شپو هم ورکي، کوچنیانې هم ورکي، چپه ورسته کسي دي. پر دا دې لږ رڼا واچي، دا طالبان د خدای وسیله وکړي، دا لږ نظر دې پر دا وکړي.
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لار باندې. نو موږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دا دغه چې دا مشکل د دوی سره حل کړي، او کدا سنوي نو د لارې دی وتړي. نو کاغه امکان لري بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې د سکلې نکونه او رختونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځي، ځکه چې 50-50% ګرد مریضان پر دې لار اوړي. نو دغه موښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته، او د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم. وروره، دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدوري پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسره راغلي وو په کراچۍ کې. وروره، ګرد ته کسان نیولي دي د کراچۍ په لنډي جیل کې بندیان دي. زما خپل د سترګو لیدلی عادي په 15000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور تلیندار باخ خبر ملاقات سره کوي شي وروره د غزما ځغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري وروره ما حضور نه رسیږي خپل ورغله يم د دلی مې خپل سترګو لیدلې آل مې دی وروره دغه کسانو غم دی وخوري د کندهار څخه پکړي د سکریه چې دوی ورته پکړي هغه د سکریه ورته خدي بل شي نه لري نشناخته کارتي که پاسپورت دی که د سکره دی هېڅ شی نه مني ګرد په جیل کې اچولی دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي وروره بس هغه زما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي د خلکو غم دی وخوري بس وسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه درینو له سوالې نه خبرې کوم امان الله مينوم دی دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راستنې شوي دي واپس راغلي دي چې هغه سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي ډېر په حالت تکلیف باندې راغلي دي جمع کړي دي بس راغلي او دلته دین علاوه په تورنم کې دي سره هیڅ قسم کومک نه دی شوی او راغلي دي وی بار کې تاسو سره سره غواړي او دغه خبردار زه کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي او موږ په دې خوشاله چې هغه ټول خپل وطن ته خپل خوښي سره راستنې شي اور اسے جیسے نپس فورن پر وطن در آسانے سے مرم دا مطالبہ ہم گو تا سونا چارتا دا مو بری بان کشار جمع کل افانان دیتا بیا یو جیسو پر وطن آباد کنی
سلام علیکم ورحمت اللہ زمان یاو مہاجر یا افغان پاکستان تزیش پاسپورٹ ہر کیا کرئی اگا بیا ہم پوسی رکی بھی اگا بندی کی بھی اگا والکی بھی او دا غینا اروس تا ہر افغانستان ہر گوڑ گوڑ کی تیرے دلته پاکستانیا راځي کار کوي
او ورځ د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرزم دی لمن د ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواري او په مزدوري په چتللي دي په پاکستان په کراچي کې وروره ګرځ دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي کغری کار او کار دي که پاسپورت ولري کټا په کړی دي کراره ټول وروره بندیان دي په پاکستان په لنډي جیلو په سنټر جیل کې دغه زما زغ دي اسلامي امارت ورپور چارواک پر ورسیږي او د سازمان ملل پر د زما زغ ور شو په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله ترټل ډیر ځلم پر شروع دي ته دغه غم دی وخلې سي د زما زغ ور سو ورور السلام علیکم
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلی نه تاسو سره په تماس کې ما د زوی کوم سلامونه ډیر ډیر وایم زغ دې را دوکار کوونکو ته او په خاصه توګه کول او ځینکا بعد سلام مو دا درخواست ضروره چې موږ د پاکستان د لارښو او د هغه مخیر ازو کنه نو بس 8000 خو مې د ساو شو مګنن 15000 شلزره د دې چې زموږ د هغه مخیر ازو ترکیږي او د دې مخیر دی کنه د دې مخیر بس 15000 شپېتزره یو لک خو ولکه زموږ د وښینا بار ته خبره ده دا زموږ درخواست دی د افغانستان حکومت ته د حکومت د افغانستان حکومت وزفیزات دا ځکه په دې خاطر چې ارسمه یو سړی بس پاک شي کنه په مظلوم باندې ظلم نشي کولی که ارسمه یو سړی زوره ورشي په یو مظلوم باندې غصب نشي کولی که ارسمه یو سړی زوره ورشي ارسمه دغه شي کنه په خاطر یا بدماشي نو غریب سړي سره څنګه مت نشي کولی نن داسې وخت کې کنه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز ګدا خان بدماش په یو لار باندې والی مجاشتي یو په بل باندې اندازه کله نه کولی شي نه به وتی د سیدا د سیدا د زاده دا لپاره بس دا د زار خاص مې دي دا کوم ترتیب سره چې مخامخ وکړه دا دغه ترتیب دې منګه دور او باسي دا الله په کوم وخت باندې نه ایوالو تم دا زار خاص دي موږ به تر کوم وخت پورې به یو ګناه کې مختلای دا ګناه به موږ لږی کنه اخیریت کې چې سره اسمه ګناګار یې جزاء ولور هغه یا غله جزاء نه غسري خلاصي او موږ دا تاریخ 50 کاله په افغانستان کې جنگ او جګړې او تکلیف او زحمت او د زومات اوس خو ختم شوې دي اوس خو کله اړیده اوس موږ هم ښان دي یو تر څو نشو لري څار چاپیر ته باندې زونه دي بس کم سره تزي چې ته چې لار شو بس نه نیسي مزرین په غلا باندې کو ام ګرځیدل په غلا باندې کو کم د پاکستان خلک کې د اړ یو ملکی افغانستان کې خدای دا ګرځیدي شي خو بس بختانه د افغانستان سره په یو ځکه دا داونه ګرځیدل څه کار خوشي بس ویله دا وي ماجر دي افغان دي بس ګناګار دي دا د پاتې روه د افغانستان په نړۍ والو ته پاکستان هم د ظرفیت حکومت هم د ظرفیت نه شي بس موږ دا ګناه چې دا روه ته معاف کړي بس موږ نو په خپل غوړ کوم ته بخره وکړي او دا کومه ګناه چې موږ خپل دا کومه نړۍ والو ته جوړ کوو حکومت پني
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګ راتګ ستونزې یاد شوې وي. د غراز له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې لږ تر لږه 1200 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. د یو اوریدونکو پیغام هم همدا و چې یو خپلوان یې هلته بندي دی، کله چې دی لیدو ته ورغلی لیدلی دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي. دا چې دغلته په کراچۍ کې تشمیر افغان زندانیان دا مهال د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی، په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقوقو له فعال او د پی ټی ایم له غړي منیزا کاکړ سره دا مرکه کړي.
دا مال په کراچۍ او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې بندیان دي، په کې زیات شمیر د ښځو او د ماشومان.
دا څه وخت بندیان شوي دي؟ د څه وختونه معلوم دي؟
دا د اکتوبر د میاشتې ده.
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې دا کومه کسان دوی نیولې دي؟
ولې دوی نیول شوي دي؟ اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل؟
په دې باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents to Pakistan taragali foreign act da paper du bandi lagi de so padi ki jab shmir da ko kasano de 300 300 da kasani ki makhla wa sara mulaqat shui ki da ko sara karduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the study de obya mun police station tum pasitaliu نو هغه بیا موږ انکار یو چې د موږ سره د سیسم ډاکومېنټس موږ د دوی نه دی اخستي.
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره دغه سبب چلن کیږي؟
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي.
په دې ورسره کې د څو تنو د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو، تاسو هم د دوی دوسیه حتما مخته وړي خبر بیا چې تر اوسه پورې څومره کسان په دا ورسره ورځو کې خوشی شوي دي؟
دا اوس 13 ورځې کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و، خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو،
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده، دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده؟ تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوي دي، هدا اعظمي سزا د دوی څومره ده؟
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي، نو ډیسټریکټ موږ د ریپورت لپاره درخواست ورکړو، دوی کم سه کم ټکله زنانه او ماشومان پکې وي، نو یو میاشت سزا ورکړي کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي.
په کومو شرایطو دوی بیا خوشی کوي؟
شرایط دوی بقایته پر اورډر کې دوی لیکلي چې دوی مخامخه بارډر کراس کواسته.
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي، تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې، یا د دوی د زندان کې او سیدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي؟
هو، مون بار بار باندې هغه سره ملاقاتونه شوې دي او هغه په مدد باندې د پاکستان حکومت سره هم خبرې شوې دي.
بله، دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې له دغو بندیانو سره ځینې وخت بد چلند هم کیږي، زورول کیږي په زندان کې دننه، دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي؟ دغه بندیان سره شتاس وغږیدل یاست؟ دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي؟
د زنانه سره خدا چې چلسن نه دی شوی، خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیات نه راکوي، لکه څنګه چې انور کې دی انو ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی نه، او دا څنګه چې کله وونه ولوم شي د دوی نه ازادي سره سیستم پیسې یا سم قیمتي سامانونه وی ورسره هغه پولیس دین واخلي، او هغه سامان دې په ایف آی آر سکیم نه یو منشن کړی چې مونږ دې بیا کې کلیم کوچ به د زموږ سامان واپس راکا.
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلن خشي؟
د لپاره ګورنمنت هم لیټر لیګلې دی راوي سره ملاقات کول هم کوشش کړی دی، د دوی سفارت نه مونږ ویل دي چې تاسو خپل حکومت سره باندې د دوی سره خبره وکړئ، د پاکستان ګورنمنت سره چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي هم نو باید اغلیا دی ورته اواري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي.
دا سره راپورونه هم ورکړل شوی دی چې د افغانستان یو تبعه د تخار ولایت یو سیدونکو په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی، تاسو کوم څه اوریدلی دي؟
او بالکل هغه د عدالت له لري خبره شوې او ما د دوی سفارت په خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر په لګیا کړی دی، ته اوس له عدالت کراچۍ کې دی.
یعنی مړ شوی دی
په تیار کې دا یو زویم دی؟
یعنی
جی جی بالکل.
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس؟
نه نه، یو کس مړ شوی دی، بابا دی او دا سره دا زوی هم دلته په دغه یار کې بند دی، نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی چې تر څو کوئی دا ایف آی آر نه یې حل شوی، د ده د ازوی نه وي، د ریپورټ آرډر شوی نه وي، تر هغوی موږ د ده لپاره هم لیټر نه شو درکولی.
یعنی مړی نه ورکوي چې افغانستان ته یې ولیږي؟
بالکل.
په خپل مرګ مړ شوی دی او ناروغ که کوم بد چلند ورسره شوی دی؟
او بالکل، دا ناروغ ولی دانګه ډیر ناروغان دي. پکې یو بل زموږ افغان ورور دی چې هغه بیمار دی، داغه لپاره موږ بقاعده سفارت نه لیټر ورته راوړلو. خو چې کم سے کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي، خو پریښې نه دي.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
ستاسو له نظره آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقونو څخه سرغړونه نه ده چې دوی له بندیانو سره، له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي؟
هم دا په موږ په عدالت کې بار بار اوچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دی. بندي موږ د دوی سره خبرې کوو، ایمنټیریان لاس باندې موږ دوی سره خبرې کوو. په دې وجه باندې د سیمه کما د دوی په قانون کې چې کوم سزا ده، درې کال نه وخت تر لسو کالو پورې ده، چې څوک غیر قانوني طور پاکستان ته راشي، نو موږ به دغه ایمنټیریان لاس او دا کوټ ته ایکسپلین کړو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه کاکل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی یاست تاسو، او همدارز د همدغو افغانانو مدافع وکیل هم یاست، داسې نورې مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغو افغانانو چې بندیان دي غم وخوري؟
جی بالکل، یو این ایل سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي، دا زموږ سره په رابطه کې دي او موږ هم دا وی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د این ایل سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده؟ یعنی په دې معنی چې تاسو وایي 1200 کسان چې نیول شوي دي، آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه نه نه، هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اوله سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یوه داسې کمیټي جوړه شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بای یا خپل بارډر مرا پرېږ دی او کرا پرېږ دی، بیا دومره ما زور وای.
یعنی تاسو هیله من یاست
چې دا موږ دا کوېشن مو دی ته وی چې تر بارډر تر کراچۍ پورې داخله څنګه رالو غیر قانوني ته؟
بله، تاسو هیله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څه خپل هغه دریز نرم کړي، په تیره هغه افغانان چې هلته په قانوني اسناد او پاکستان ته درځي حداقل هغوی ونه نیسي؟
زمونږ کوشش خو دغه دی چې دوی د دوی سره چې کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي، دلته چې کوم افغانان دغسې ژوند کوي چې دا اوس نه دي راغلي، د کلون ورځ دلته اوسي، د هغوی سره هم ډېر ناروا چلند روان دی. اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګهوي او بقاعده ورته وایي چې موږ ته دومره پیسې راکړي، کني موږ به په فورن ایس کې دننه کړو، او داسې ډېر کسان دننه کړي دي چې کوم وکالت ما خپله کړی دی.
تاسو اوس ویل چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه کلونه په پاکستان کې اوسېدلې دي. څو اونۍ مخکې په یو دوسیه کې د پاکستان سترې محکمې قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږیدلی دی او د زیږیدو رسمي سند لري، د پاکستان د قانون له مخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستانی تابعیت ورته ورکړل شي. آیا دغه پروسه روانه ده او که دا یوازې هغه یو کیسو؟
نه، زمونږ دا کوشش ده چې موږ په افغانانو کې دا شهور پیدا کړو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي، د دې پروسس لپاره چې چا اپلار یا نیکت دلته اوسېدلې د هغوی سره به کارډونه وي، نو دا په مدد سره دوی د دې چې کوم دوی چې کوم بچیان دلته پیدا شوي دي، د هغوی لپاره پاکستانی سیټیزنشپ چې کوم ایکس دی، هغه د هغه لاندې د هغوی هغه کار وشي.
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسي کلونه کلونه یا هلته زیږیدلي دي، تاسو چې ورسره غږېدلي یاست، هغوی غواړي چې پاکستاني تابعیت واخلي؟
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي، خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي، نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان تابعیت واخلي.
د پی ټی ایم غړي او په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال منیزا کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ د مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي، او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. اوس مو مرستې ته اړتیا لرو، خو هغه مرستو کې توپیری چلند را سره کیږي، موږ ته مرسته نه راکول کیږي. هیله ده چې زموږ آواز مشران واوري او دغه معیوبینو او معلولینو ته یوه توجه وکړي. له ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه.
افغان پر صفت باندې ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې د هغه شهدا او چې هغه په تېر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي، د هغو حقوق طالبانو ولې په خپله ګېډه باندې وخوړل او نه ورکوي. نو دا شهدا چې دي دا خو چې تیږه نه دي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما ازادي راډیو ته پرېښود.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. همدر در سره پلین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروز در سره کوله. وروره چې پاک خبره سره وکړو، شفافیت ولاکه پکښې دی، بالا خوار و غریب ته نه رسیږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسیږي چې ښه دنیا ولري، ښه موټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسیږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خالګي یو، موږ ته معلومیږي، راځي دلته د مرستو پر برابر دا خلک ګرځي په دا مشیدانو کې، دا نومان نوشته کوي، هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري. هغه نن که یو وابسته دي درلوده خو لا نوشته کېږي، که وابسته نه وه نه نوشته کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می ایمل دی، د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې موږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته د ټلیفونو دا کوم مشکل چې دی را طرفه دی کې، نو که دغه مشکل دغه را طرفه سي سلام او بسم دغه نمبرونه دي، دا موږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تیره بیا د سره انقلاب په سیمه کې موږ دا سره انقلاب د کنګ سیمې نو کار نه کوي، دلته زموږ پر د علاقه باندې ورور
ورور دغه د لغمان ریاست شهدای معلولین چې دی دغه من زه خپل معیب یم د تیر د جمهوري دولت، او بس هلته هغه وخت کې مې معیبي جوړه وه، تنخواه مې اغسته، دې ته مو فرمټه کړله، دوی هغه معیبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدای معلولین رئیس، او بس اوس بیا مو فرمټه کړله، بیا یې لغوه کړله. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې معیبي موږ بیخي قبلونه، او بس قادب واچوه ګرځه، کار روزګار مالی نه شم کولی، بچیان مې دي څنګه چل دی، پوښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزنداره نه وم، بچیان مې نه وم، مه را کوه بیخي، ما ته مه را کوه. نه نه نه، وایي بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دیښه هم معاوینې هم وروره رئیس یې، او هلته زموږ حصه وله کېږي د بین الملل او د موسسې نه، او دوی وروره موږ ته نه را کوي خوري یې، هغه نو نړۍ پوشه خپل قضاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
Thank you.